ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت ساروان سلامونه په دې خپرونه کې ومني. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښځو حقونه به د سولې قرباني نه سي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې شپاړس تنه چاودونکي مواد نیولي چې کابل ته انتقالېدل. او د سوریه په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمباروي کې یو اویا ملکیان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر چې وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. محمد اشرف غنی دا خبره د شنبې په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دی په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 9 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي مطبعې په دومره شمېر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړ سوي دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د مخکې د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه 8 کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
شاغلی حکمل ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي خو دا ونه ویل چې پر دې پروژې د کن څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیې کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او یو اندازه مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 تنه چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای سوي او کابل ته انتقالېدل ونیول سول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دغه مواد جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای سوي وو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 55 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې او هر اړخیزې خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس عراقچی له قوله ویل سوي لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقه سلا وسوه. په دوو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د دې زلزلې مرکز د تاجکستان د نیګورونو بدخشان له مرکز کوروخ څخه 168 کیلومتره لرې په مځکه کې نږدې 108 کیلومتره ژور اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت نږدې سوی د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې سوی. د سوریه یو څارونکي ډله وایي هغه بیلری بمنه چې د سوریې د رژیم څرخي الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حالت کې څه باندې یو اویا ملکان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې دیاره د سوریې د بشر حقونو څارونکي ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 9500 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې د شارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل سوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب ښار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وژل سوي دي. بیلری بمونه د غوړو له ډبو، د ګاز له ډبو یا د اوبو له ټانکیو څخه جوړه سوې وسیله ده چې په چاودونکو موادو ډکېږي او له څرخي الوتکو غورځول کېږي. په عین حال کې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونه الوزولی دی. دغه ښار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې لاسته ورغی. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو له کبله انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسي کولی. په دغه لیست کې د 9 کسان نومونه راغلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري ویاند پرون وویل دا اقدامات کاملا خپل سری دي چې توجه کېدای نسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر وویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم راکموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت واړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ویلې یې نومونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وکړی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماتانو نومونه پکښې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوي وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړای سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غني شرطونه به د دوو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وشیندي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې ورسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرستوی د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي.
خپله معذه حیات مو ولېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه پیل کړی دوی په خپل کار باندې.
متحده عربی امارات له افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سلګونو کارکوونکو باندې معاشونه درول شوي.
یونګتي خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. حکومت نشي کولی چې د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ویلي چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یوه لیک کې چې کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د ملالۍ بشیر راپور واوري.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکښې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلني عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یوه زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غني ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. لتیرو څوار لس کلونو راهیسې کابل او لویدیز متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره یې د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړې چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلني عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلي چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تېره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستاني چارواکو ته په استولي لیک کې له دغه هېواد غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکوي. سالم محمد صالح د دې موضوع په اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه پوښتلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت جدیت څومره شي؟
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستاني مقاماتو بالخصوص د پاکستاني پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیاته پاکستان سره خواږه شوي یاست او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول سداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښیي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قمندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوې دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي.
په تېرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښې دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه، آینده به تاسو څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې څه نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناټو څه کوم موجودګي ده، هغوی دې تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دي سره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوزي یا د حالاتو سره ترنګلې کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې رد دي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیان ورکوله خو بله ورځ به یې هماغه موقف تبدیل و بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هېواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو که پاکستان او یو بل هېواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هېوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفو نه فشار وي.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سامي یوسفزی وو. محمد ایوب د هلمند له سنګین څخه لیکلي موږ په د خپل ولسمشر استول شوی لیک ستایو. مولوی عبدالحیل هلمند لیکلی وای د کندهار او هلمند ترمنځ پولیس په پاخه سړک خلک په یو بل نامه په تکلیف وي. آیا دا به د ناامنۍ سبب نشي؟ محمد خان خیاط د هلمند له نادالي څخه لیکلی دی وای د نادالي ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب دی. د هلمند له چارواکو په تیره بیا والی څخه غواړو چې د دې سړک غم وخوري. نورزی لیکلی دی وای د بادغیس د ولایت په مرکز کې کوکنار کرل شوی دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راستولی ول.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري لس بجی او ولس دقیقه شوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهروي. مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، اسدالله لودین به درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیږلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو ته راغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوي لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقاني شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنۍ او د غځولو لپاره بل پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو ښارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د ښار جوړونې وزیر په ښارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د دې خبرونې په دوام کې اوري د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي. د قانون وزارت د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیلوي. متحده عربي اماراتو افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو وعده ورکړې ده. د کرنې نوی وزیر د ډیرو درېدلو کارونو د بیا پیلولو ژمنه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د خپلو سلګونو کارکوونکو د معاش پر بندېدو اندېښمن دی.
لنګتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له لس نیمو بجو وروسته دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لس بجی او شل دقیقې دی. آزادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې د وظیفې ځنډولي دي، درې تنه یې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال آزادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسأله څیړي. حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څیړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. حیات مو اته بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبیح الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دی کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک یو کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بېګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بېګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې له نیمګړې پاتې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وای ډیر ژر به د ټولو هغو سیمو یو مفصل راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې شکیږي له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور پر ترتیبولو کار پیل شوی دی. ښاغلی نوري ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته کولای سي چې په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي
ترڅو چې افغان امنیتي ځواکونه زموږ سره همکاري ونه کړي. طبیعي ده چې د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو محدودو ملکي کارمندانو په واسطه نشي کولای چې په ولایتونو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسو. په دغه یو ډول شرایطو کې زموږ لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري ډیره مهمه ده او موږ به ډیر ژر د هغو سیمو راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې کیږي امنیتي ارګانونو ته ورکړو.
د خپل سرو قانونو د مخنیوي په برخه کې دغه اقدام پر داسې مهال ترسره کیږي چې تیر اونۍ په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یو غیر قانوني کان کیندنې پر مهال د ګازو له امله 15 تنه مړه او 4 نور ټپیان سول. ویل کیږي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمه ییزو زروکان لخوا د تالک د ډبرو سکرو او کرومای ډبرو کیندنې په غیر قانوني توګه جریان لري. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ډاډ ورکوي چې ملي پولیس مکلف دي څو د هیواد په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
پولیس ملي افغانستان در هر ځای کې به هم شما وارد
د افغانستان ملي پولیس چې د هیواد په رسمه کې د داس یو کار سره مخامخ کیږي چې هلته په غیر قانوني ډول سره کان کیندنې کیږي عکس العمل خوده او مخنیوي کړی دی. اوس هم پولیس ژمن دي چې د قانون او پټرولیم وزارت موږ ته معلومات راکړي چې په هر ځای کې داسې موارد وي. د افغانستان پولیس دا ظرفیت لري چې مخه یې ونیسي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې وکړي.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې افغان امنیتی ځواکونو ته به د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده اماراتو ته د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په لړ کې شوې ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له عکس العملونو سره مخ شوي، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. دا خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړی استازی به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
ښاغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
نظامی قواتونو د تجهیز لپاره مرسته وکړي چې نن هم جنگونه ته داخل نه دي. په نیابتي جنگونه کې په داخل د افغانستان کې دي موجودیت نه لري. په دې اساس چې چیرې دوی مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې نه پرمخته.
د دوی په وینا که چیرې متحده عربي اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر وایي فصلو لومړی ورځو کې به د وزارت چارې په حرکت راولي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي فصلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلولو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي. نوموړی وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي، د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیکه ملي طرحه جوړوي، د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو د کمولو لپاره کار کوي.
هر بخش بر ما کارای عمده است.
به هر برخه که زموږ لپاره بنسټیز کارونه دي، د اوبو لګولو په برخه کې د دیارلسو شبکو جوړولو ژمنه کوو، د غنمو او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوو، د باغدارۍ په برخه کې 3500 جریبه ځمکه باندې نوي باغونه جوړوو، او په همدې ډول په نورو برخو کې کارونه. په دې کارونو سره به خلک احساس وکړي چې موږ ورسره یو، او دا داسې پلان دی چې اوږدمهاله کارونو ته زمینه برابروي.
ښاغلی زمیر وایي د اړخیزو طبیعي آفتونو د پوهاوي په برخه کې به په 4 ولایتونو کې د بزګرانو لپاره 15 ښوونځي جوړ او 200 کسان به د لیسانس او ماسټرۍ زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کولو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یوه کال کې به د 1500 ټنه غوښې د تولید ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به یې خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې وزیر وایي د خپل پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمیر استادان وایي د کرنې وزارت د 100 ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد ډاکتر میراقه حسنخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسیږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
افغانستان به ملي اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر دا ده چې یو ټیم په صداقت په راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره لیوالتیا لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:00 او پوره 1:30 دقیقې دي. د دې ساتلند خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 9 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د سوریا یو څارونکي ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریا د رژیم څرخي الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حالت کې څه باندې 1 ملکیان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. خو مخې تر دې یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سلګونو انتخاباتي کارکونکو د معاشونو بندیدل به د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د ناجي صافی راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر شریف زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله من دي چې د خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولی شي. اما د پروژوي لحاظه یونګیتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسي کولی چې دې ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي. ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناشتې سي لرو. امیدوار یو ورته ناهیلي نه یو.
د کمیسیون کارکونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطې ګڼي. میرمن زرمتی هم در ازویل کچری کمیسون دغه کارکون کې لاس ورکړي نو پراتلون کې انتخاباتو کې به مسلکی کسان ونه لري د په داسې حال کې د چدې انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی اوس پښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې به ستاسو ماشومه ذاتي قطع دي تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشته شوې په دې اړه کې زه په خپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنی په قرضونو کې یم او کورونه هم کرایي دي د کور چې کرایه شي او بېکاري شي
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د ماشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو اوس ازادي رادیو اوري لس بجه او څلور دېرش دقیقې دي او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نومې حسین الله د کابل پنتون د ژبو ادبیات د پښتو څنګ څلورم کال محصول یم څو اوس ګورو مونږ هر چیرته په بازارو کې د شیان خرڅیږي مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي مثال اوس که وګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما ډیر خرڅیږي خو هغه کسان چې خرڅی دومره ډیر حملرن نه ورته کوي دغو ساتلو ته یعنی ګرد پیولیږي نور د کابل هوا خو ټولو ته معلومه ده ککړه ده څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب غومره نه ده نو زه هم داسې شیانو سره مخ سوی یم خو زه نه خورم خپله مې له دې سره جوړه نه ده او نور ملګري هم کله کله چې له پوهنتون رخصتېږو ځینې ملګري غوښتنه کوي چې ویخور خو زه خپله زما ورسره جوړه نه ده ځکه چې ښه نه راته ښکارېږي ځکه هوا خرابه ده او خپله یې نه خورم
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی
وولې نه ډېر ملګري مې لیدلی دي نور کسان مې هم لیدلی ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې د روغتیا د دوی تاوان دوی روغتیا ته رسولي همدغه مثال که موږ وښي بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅېږي یا هم داسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي دلته په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولي وي چې د خوراک نه وي نو بدې پایلې لري او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي د خوراک نه وروسته
که چېرې تا په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوی وکړي فکر نه کوي چې دا به مثبتې پایلې ولري
ولې نه تر ډېره حد دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي یا نور داسې شی چې ساتونکي واوسېږي دغه پاک وساتل سي نو انشاءالله پایلې به یې ښې وي چې دغه خرڅله څوک چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي
هغه خرڅوونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی او هغه هېوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی
خرڅوونکو ته خو مې لومړی پیغام دا ده چې دوی دې هم یوازې دوی دا ګټه دې نه کوي یا دې دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي یوازې خپله ګټه نه سنجي د هېوادوالو یا د کابل ښاریانو یا په نورو ولایتو کې دا کار کېږي دوی دې د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شیان وساتي او هېوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم زړه ورته کېږي لومړی اخلي کور ته وړي مینځه یې پاکي مینځه یې خوري دې چې دې پرمینځلوي او ښار کې د لدا شیانو نه ډډه وکړي داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په ښار کې دې نه خوري
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسوله ده د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی
اشپات مشتم کومنالای زجنتن کی کارو که خارین زسته و کاله ما پیونستس کی کار کړی د مور او ماشوم د وخت په وخت کې او دسته د و کالو نه بیا با سویدن کمیتی سره کار کیل کچه دن سلورم کال ده چه با سویدن ناسی سره کار کوم.
سوریه جان یوسف زی پا یونسف که مو کار کرده ده و پا ملالی زیجانتون که مو کار کرده ده و دا سویدن کمیتا مو انتخاب کرده ده، یعنی تاسی هم لافغانانو سره کار کرده ده هم لبهرانیانو سره. لافغانانو سره ده یوی افغانی کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکني قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي، او همدارنګه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي، نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه ده، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سي په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له ښځو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه، نارینه پکې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفته دي واخلي یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجو نښو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته، دفاع به انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دولت او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته، که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا نه، چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار و اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي، آزار و اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د ښځینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره، وزیر سره، د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی، د هغوی د همسنفیانو د خوا دی ترک کې دی په لارې په سر باندې دی اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره مونږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نه که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې په اوسلمن ډېره زما خبرې وکړي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیګر د لمر لغروزی تور پټکی لکروندوزی. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولي وداسي خواږه سینف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدایي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډ غیګه کې رانغاړي. دا صنف د کاکړې غاړو او یا هم د کاکړې لنډۍ په نوم یادېږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره ملتیا وکړي.
درمنو اوریدونکو کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه د سیخ کاری چې د پښتنو دیوی قبلی کاکړو پوری منسوب دي خو دا لسوز او ګدازه ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډیره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غاړي لیکل شوي وي، گنی چاپ شوی هم دی او نوری سینه پسینه لیو پشتا و بلتا را انتقال شوی دی. خیسته کستا رزاده ستا دا قام بدی پرماده. اوریدون که ده کاکره غارو ده جوڑخت پا انا محبوب شا محبوب ده کابل پاهنتون ده جو ادبیاتو پا هنزیل و استاد پوهن مل اجمل کلی سر مرکه کرده ده اوریدلو بلنه در کهو.
اصلا ده بولیسی ادبیاتو ده رمانسته کهولو پا باره که خسره دقیق تاریخ نشی ویلی کنه چه مثلا با دی وقتی رمانسته شی بیدی. نو پا همده اساس بانده ده کاکره غارو پا باره که هم سلیس نشی ویلی. البته نظرون اشته ده مثلا با دی زین خلق وی چه ده کاکره تا بنسوبی دی یوازی کاکره که رمانسته شی بیدی نو با دی اساس بانده ده کاکره غارو بایی. خو منګ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړی غاړې لري کنه. نو او بل کې دي چې ځینې خلک وایي چې دوی د هغه کاکړو نه استفاده کړي ده. البته موارد به لابل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړی غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسي نه کوم نقصان. که موږ یوازې کاکړو پورې محدود کوو او که په یو د پښتو خپل ولسی دغه وکړو یو ژانر یو وګڼو صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړی غاړي چې دی عموما د لنډۍ سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي. خو د کاکړی غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي بیا دیارلس سپی وي بیا ما او نه او دا په آخره کې راغلي وي. کاکړی غاړي دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي
یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي. کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه، نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم متمن په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلي. خو دوه مصرې وي، یو تقریبا یو مرسپې لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د ژړا خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه، کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي. لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه، موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه. او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظۍ خوندې کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بېلابېل هم شته. خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي. او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې اساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي، راټولول پکار دي. څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وویشي، سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي، کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی اوسه شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کارو کار وشي، راټول شي او دغه شانت بیلا.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اوس نن زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پاندغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې را انتقالېدل، یا به مثلا په بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ادب ولسي ادبیات به را انتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو دغه د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فکلوري ژانر باندې، یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول یې کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا د دې دپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کوي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه. نو د دې لپاره هم مهمې دي او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې کړو.
استاده که چېرته موږ لنډۍ را واخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادېږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه، د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي او بل کې به نه هڅپی وي او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلی وی کنه یعنی دو متضاد موضوعات اوس دکړه د حافظی لپاره لګه وندې سخت وی سین او په کاکړی غاړو کې یو موضوع وی یو د غراغلی وی نو ګمان کوم هغه عام خبرو ته ډیر زیات نږدې وی نو کاکړی غاړي چې کسړې په ډیر کارو کې په اسانه زده کیږي په اسانه حافظی ته راځي خدای دې موږ ورسره موږ ذهن ورسره ډیر عادی نه دي نو دا یو مشکل کې دی
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړی غاړي په پنځو ډولونو ویشل شوی چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري د پکتیا اوسیدونکی عارف شاه بیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري
لنډ کمیس یې باد وهي خیږي د کور په چړای و د سرې خولۍ هلکه د پستې غیږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ د غاړي واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړی دی دا اکثر وخت جوب په کاکړستان کې ویل کیږي
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شیری پورم دی چې وایي اتسلابه وي او دا پښتونخوا په محدوده سیمه چې هغه د کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي نو په همدې خاطر ورته کاکړی وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي کاکړی هم د لنډیو په شان ارزښت لري که هغوی د هغوی نه زیات ارزښت نه لري د هغوی نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطلب رانغاړل کېږي مثلا ویل کېږي چې یو وطني کاکړی ویلی شي چې لکه خدای دې مل سره حسن خانه دې د سرو ګلو میان له دا وو سیلابه ده او یو وطنی بنه
شین خاله انجونی لاخی دی په لار ځیله خنداش نه دی کاکړی غاړی یوازې د سړو لوري نه دی ویل شوی اکثره یې ښځو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې ویستی دی د لغمن اوسیدونکو حلیمه وایي ک چیرې د غسنفته د لنډۍ په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړی غاړی د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړي دا ویلي دي دا سوال په ځواب په طریقه ویل کېږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړی وایي د نوموړې په خبره چې کاکړی غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړی بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات بیخي کم سوي دي ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم سوی دا ځکه چې هنرمندان له خوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کراکر د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره د مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کېږي یو رقم نارې دي په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخواني فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې خوږه لګي دغه راځوندي کې سره له دې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم ښه دي هغه څه چې لرو هغه د همدلا څه نه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه د ځان سره وساتي هغه سبکونه شعرونه لکه لنډۍ دي کاکړۍ دي نارۍ دي دا شیان د ځان سره وساتي ډېر خوږه دي په پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړي راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مرګ له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي که چیرې امن وي نو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي لخلی به یې د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغې راووزي ځوانان به ورته اتڼونه او نڅایې وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو که مو راډیو ته لیکونه راستول پتي مو دادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 1416 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري
وي.